دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانگزایم او د ازادي راډیو د ازما حق د پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان ښځې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او ان جراحي عملیاتو محرومې شوې دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې لشي نه باندې وتای سي، دا جمعواري والا دا یا امر بالمعروف سوتای دا پلاس ودای دا پلاس و پروژو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ویندار مریض و، ورور مې په قرباخ کې و، دا ملدار و وینا پیرامات شول، ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري، خو خزه هم کول دي سره کړي و دې تم زنګونه وهل چې زه ورور ځان را ورسوم، زه ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو ربي بلخي تم بوتله. د ویندار مې ډیر وضعیت خراب، کله کله دا سنت ډیر قوي کیږي چې نه پریدي.
د خوست ولایت بیا اوسیدونکي چې دې هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږ په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو د ډېرو ستونزو سره مخ شول. د له ډاره چې طالبان شاید مونږ په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبور وه چې درد وزغمي، ځکه چې مونږ له کوره باندې نه شو وتلی، بې له محرمه دوی نه شي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې شوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسبې او په دودیز او غیر علمي درملنو تکیه کولو ته اړ ایستل شوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د نجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بېلابېلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
زنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په دغه اوسنی پروګرام کې را سره ملونی دی ډاکټر یاسمین امین، د نسائی ولادي متخصصه. اغلی زرغونه اورزلا دهقان د یو طبي انسټیټیوټ غړي، همدارنګ اغلی فتانه چې د یو طبي انسټیټیوټ محصله وه، او همدارنګ هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست ویم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی، او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوي دي، او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري.
خپل احترامات قدرمنو استاذ کارکوونکو ته، محترم میلمنو ته، او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې امارت اسلامي تقریبا درې کاله کېږي د هغې چې راغلي، اولې خو مکتبونه فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ باندې بندې کړلې، بیا هغه خصوصي پوهنتونونه یې بند کړل. منګا دغه څنګه د کلون په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي دغه کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول، هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولې دي. که تاسو وګورئ، منګا په افغانستان کې خزانه ډاکټرې ډېر اول خو منګا ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو، د خزینه نرسانو، ډاکټرانو او قابلګان سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د په افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نه وځي. نو هغې ته موږ هغه کمی د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټران اوسیږي، هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل ژوند مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ نه ډېر وروسته پاتې شوی سو په نور نړۍ کې، ځکه چې دا د یو جنګ ځپلی ملک و. موږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو، لیکن دولتي شفخانو کې موږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علی نه مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل موږ تاسو وګورئ، افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زموږ وزیر د ساتې عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی، یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و، هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین او ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دی داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي؟ او بله خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې، ځکه چې دا سقوط لر زیاتره بهرني ملکونو ته لاړل، او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجنه کار نه شي کولی، ځکه چې هغې دته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي او نسایي تکلیفونه لري، نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایي چې ته باید محرم پیدا کړي، هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي هغه خو به ته خولیزه یو تکلیف نه مړ شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپل په طبي سیستم کې د پخوانه که پخواني وزیران او که اوسني وزیران دي، هغه داسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره داسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغه همیشه د بهرني د مختلفو جرنلونو نه بیا هغه ورقې اخیستلې، هغه بیا جوړول او پرزنټیشنونه یې بیا کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړي، ځکه چې موږ نه فعلاً ښه ډاکټران لرو، ښه نرسان نه لرو، ښه قابلګان لرو. او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او آخرني کلونو کې چې هغه د افغانستان د آیندې دپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي، دغه ډېره جدي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږېږو. اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي، په دې مسله باندې به تم شو. اغلی اورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري، او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟ بله مننه کوم د تاسو له څرګندونو اغلی ورزله. د راپورونو لمخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خبر کړی دی، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا زرو جراحي عملیاتونو څخه اتیا فیصد د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولی چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډېره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصله اغلی فتانه له موږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په دغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحی خدمات تر لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو ورسره خبرې کوئ هغوی آیا په ازادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته که څنګه؟
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان، بیا ټول اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور به شو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکترانو خبره یاد کړله، فکر کوي د اوس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسۍ ورځ تر بلې سختې شوې دي، د سیارو ډاکترانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي دی؟ کلو بانډو ته رسیدلی شي که څنګه؟ پټوله کې دوی هم بند شوې دي
فعلا. اصلا ما افغانستان کې تقریبا سازش یو شپه کاله کار وکړل، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم کور او بانډو کې اوسېږي هغه هېڅ طبي دغه ته پوهان د سرس نه لرو، ځکه چې زه خپله یو د کلي علاقې سره تعلق لرم. دغه ضرورتونه د پوهانو د افغانستان مېرمنو په دغه بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لري شخصي ډاکټرانو هغې به دغه محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو هېڅ اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه مونږ ضرورتي رادیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپله شفخانو ته زمونږ محترم مولوین صاحبان چې دي هغې کوم اعلانو نه کوي چې نجونې یا ډاکټران چې دي هلته باید لاړ شي د خلکو خدمت وکړي. نو هغه اوس خله د هغې ډېر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغې خپل د ژوند سره دی په دغه کې دي چې هغې څنګه هغه دسترس وکړي، او خپله مریضان هم په دې هیله دي چې هغې څنګه لاندې را شي او مرکزي شفخانو ته لاړ شي او بغیر د محرم نه. نو تاسو پوهیږئ چې موږ یو خپله کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواښې نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانې ټلیفون اوس بیا روخ شو. له تاسو بخی بیا هم هماغه پوښتنه مطرح کړم، البته لکه څنګه مې چې وویل د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ورباندې بحث وکړم، په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې له تاسو دغه مسله وپوښتم چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی؟ ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
د یو افغان نجلۍ یا د محصل وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د کبل ځپو منې کړی دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لاره هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوسته ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي، وطن هم ټولې د خپل کومه روغتیایي علاقه چې ښځې دسرسي نه لري خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان ورسره مخ دي، بلکې خپل هغه ښځې مسؤلینې او ډاکترانې او دغه ورسره مخ دي. ځوان واقعان ستونزمن شوی دوی د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده د خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړی د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د ښځو لاسرسی کم شوی دی. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د ښځو لپاره، د دوی نه لاسرسی څه فکر کوي؟ دا د مرګ میر او د مور د مړینو امار سره مخ کې زی پورته زی که څنګه؟
څنګه چې تاسو پخپله وویل، په جراحي چې یوه اساسي برخه د طب ده په افغانستان کې، د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي، بندیزونه ډېر دي، دا یوه رښتیا خبر ده چې ښځینه په هېڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي. او په دې اوسنیو وختو کې، په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلې دي، نه دي به سوی ده چې ښځینه جراحانې کومې چې حداقل یو څه نه څه یوه پوهه یې درلودله، هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنا ده چې ښځې نه شي کولای په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردای یو هر څوک چې د هر څه د شر له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده. او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیان وکړي. نو د معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امار ډېر لوړ ځي. او دا دې باعث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نخواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه زه دا نشم کولی په دې چې دا ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنه چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په نن کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نشي کولی چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست او په هېڅ نه نشو کولی ترې فرار وکړو او مجبوره یاستو چې ومنو.
آغلی فتانی له تاسو هم غواړم وپوښتمه چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلي دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟
مننه، دا ډېره جدي ستونزه ده ځکه چې ښځې مخکې هم دا ستونزې ولي خو اوس بیخي ډېره جدي ده ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړېږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب یاسمین، بیرته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاست، په خپل هم دغه مسلک کې کوی، څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او فکر کوي که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوي څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانیزه سب که تاسو وګورئ سرچې هغه وخت یو میرمن ته ضرورت چې کله د هغې ماشوم لکه موږ چې د بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل هغه حالت صحیح نه وي په رحم کې، نو هغه وخت کې موږ دې مریضان له سزیر انسیکشن کوو. بله هم مختلف وجوهات کېدای شي ځکه چې موږ ورته ځینې وخت پلسنټ پریویه چې ورته وي چې موږ چې ملا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم پخې مخکې راوځي یا ناڅاپه کومه هغه میرمن چې آخری مراحل د ولادت کې او هغې ته خونریزي شدیده پیدا شي، د هغې وجه خاص نه ځکه چې موږ په افغانستان کې زیاتره معاینات نه لرو چې هغې ته کوم د وینې کمبود لري، کوم بلډ کلاټنګ ډسآرډر لري یا کوم نور تکلیف لري. سرجري هغه وخت کېږي چې خپله د مور او د ماشوم ژوند په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپله موږ چې ورته امبلیکل کارډ وي هغه دې تاو شي. نو دغه ستونزې خپله ډېرې خطرناکې دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دی چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي، په نړۍ کې آر یو مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي د هغې عملیات سرجري وکړي، ګاینکولوجسټ یا ابسټرکشن یا ابسټریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپل ډاکټران او خپل مریضای رانه دي چې موږ کوم طرف تلار شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري اجتماعي او یو مذهبي جامعه لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لري چې یو سړی ډاکټر ته ورشي. او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو د دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر تلاړ، او کوم کپلن چې د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي کوم ډاکټران راوسی هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضعیې ښه نه ده تاسو پته په دې حالت کې نو هغه دا نه شي بدل کړي زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې او دغه ستونزه دی چې کوم دغه ښایي د افغانانو مېرمنو مړینې سبب دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته ده د هغه کتابخانی کتابونه راغستې دي تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی نه کوم تلویزیوني معاینه شته او پخوانه مه زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي نو دغه مختلف یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه زمونږ د تعلیم کبود دی بیا بل زمونږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاته درېیم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو او اوس فعلا دغه ستونزې د امارت اسلامي دخوا نه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلا ډېر زیاته پېره او په دغه کې دي چې د خپل ژوند څنګه د مختوي سي ټول مېرمنې انجینر ته په نفسیاتي مرزو منښت شوې دي هغه هیڅ د سنغې لپاره ټول دروازې د اره خوانه بند دي نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده او هم چې نن د ماشومان چې کوم د مړینې په افغانستان کې ډېره زیاته شدیده هم اوس بدتر شوې ده لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې ډاکټران نه موږ خزنه ډاکټر نه لرو نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت وسوک مخې ته بوزي ځکه چې مېرمنې خو هیڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي نو دغه خبره ډېر زیاته شدې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان
فعلا په ډېر سخت شرایط کې جوړوړي. مننه کومه اغلې اورزلا لتا سکو پښتو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وي یا ورور یا خاوند وي او د باندې تګ اجازه ولري دغه قید لګولې د دې ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجې کمښت څومره د غستون زلاب سي زیاته کړي د زکه چې په دې اخرو کې د امریکا مرستې هم بندي شوې دي او اکثره غو مؤسسې چې د امریکا له خوا ته ملي دي په سي برخو کې خدمات راکول او هم خپل کارونه درولې دي دغه ستون زلاب سي څومره زیاته شوې د مرستو په بندي دوه او د بودیجې په کمښت باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره بچولې هغه پیولند مثال به درته واضح کوم استنگزای سکسی پرون زمونگ خر که اکثر کسانان تللی و اکثر هدف میده چه پهر و لسو غلو که شپاک نفره یا و نفره نارینه و یا خزینه و تلل زرگره تا اقد خپل کوزده چلی هم خرطوله ترسو چه دوی ده اقتصادی شرایط و یا و چه وضعیت راونی سی پده چه اوس روزه ده او روزه که انسان تقویت ارتیالری او هر انسان دیتا ارتیالری چه باید خشای اخری نو کورانه خزینه نارینه طول پدی بنا پوهیگی چه در افغانستان وضعیت چون را خرابه ده ده در مرستو به اندیدل هم پدی شرایط بانی لا بده اغیزه کرده ده خوراکی مواد و باید لا الوالی سویدی ندای دی به سویدی چه خزینه دیتا ارسی اغا خپل یوا نیمه گتمه یا گفمره چه چلری ده سوزه رو اغا بمخرطی او خپل جانده پی چلوی ایدی لپاره چه ده بیکاره نرخ یا ده فقر نرخ پا افغانستان که نبی محدودیتو سره بندیزو سره او ده مرستو لبندیدو سره ندیر لوار سویده نو ده پتوله که مسئله پوزی که را چرا خیگی چه شرایط او اقتصاد د خزینه او کار کولو سره د نارینه او کار کولو سره او لدغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان نه په اقتصادي حالت کې نه په طبي لحاظ نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي لا بیرته ځو مخته هیڅ کله نه شي تللی
مننه کوم د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنۍ مرستې وزنډولې چې په هغې کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره یې هم خدمات را کول هغوی خپل کارونه ودرول او ویې ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولی چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو صحي خدماتو په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثرو دغو نورو مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکوونکي رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته نور معاشونه نشي ورکولی او په فعاله توګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلی. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتمه چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربیره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسۍ وضع کړې وې، د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید و قیود و شرایط لګولي وو، آن دغسې صحي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زمونږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ټرمپ چې دي هغه د دې باداران دي دلته میلیونو ډالر ورکوي د میاشتې. امارت اسلامي اول د امریکې سره موافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکوي، دی خپل حکومت لاس ته راوړي، خپله دغه مشران ته دي یو رشتیا په آستی یو افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنگسالارانو جبونه ډکلو د دین 15 کاله پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ټرمپ نه هغه ورځې یو افغاني میرمنې سوال وکړو چې د افغانانو په دغه باندې هغې دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولی دغه قوتونو په مشکل کې اچولی، ځکه چې امارت اسلامي هېڅکله نه شو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ټرمپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې دې دلته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هماغه ستونزې چې څنګه پخواني مشرانو کولې په هماغه موټر کې ګرځي مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځېده، اوس په دسترخوان هر قسم لکه څنګه چې خور وویل زیاتره هغه کسان چې 15 کسان کار کوو په مقارجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغې اوس په ټول کور ناستي، خلک په ذهني تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه موږ ته چې دغه تحفه راکړل دغه موږ ته هم دغه زموږ بادارانو راکړل او امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د 30 میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي هر یو یې په خپل میرمنې معاش څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي. لیکن دې داسې یو ایره په افغانانو کې اچول ده چې اره افغان په دې ایره دي چې زه به کله دې د لاسه تخریب کېږم او مړ کېږم. دې لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او راس در کړی دی او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کېږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ټرمپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانانو میرمنې مخکې پنه ایجاب کوي، اوس نه کولای ایجاب کوي. هغه د پاره زمونږ د افغانانو میرمن د زمونږ نوې نسل او زمونږ میرمنو ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مونږ دغه مونږ خپل افغانان متاسفانه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو، یو بل ته احترام نه لرو، نه قوانین ضوابط کوو. ته پښتون یې، زه تاجک یم، که مونږ خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زیاتره پکې هغه کسان دي چې د دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغې سره دغه ډغرې وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نور هم تهدید سه اوسي او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم. درنو میلمنوس د ازادي راډیو زینی اوریدونکو هم راخلو د ټلیفون لارې، دوی به هم خپل نظر یا پوښتنه که څه وي هغه به مطرح کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم مو واخلې، له کوم ځای مو زنګ راولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
از توخیم د زابل ولایت تشویل ولسوالۍ سره په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني توخی، سه پروګرام خو به مو اتمنه اوریدلې وي تر دې دمه پورې. د صحی خدماتو ته د ښځو عدم لاسرسی یا محدود لاسرسی په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې، دا خوش برابر پروګرام خپرونه ده. خوشتیا هم د ښځو شتون په شپخانو یا په کلینکو کې دا بیخي ضروری ده. لازم ده دکسل کتن بسنو رو ملمنو خوندون وویل داسی ضرورتون پیشیزی سی آغا نارینا تبیر محال و مشکلی نو سی دشتا دیو اپریشن کی عملیات کی نو ده تا ضروری ده خو تروس پوری لا بیا هم آغا پخوانی شدی پاتی دی بیا هم خو مشکل لدی بعد جوری دی دکسنو اس مکتبون بندی باید مکتبون خلاصی او پانتونون خلاصی او پتیبی محلو که باید شدی وری زلیسی نو دا یو ضروری کار ده خود رو سپوری لابی هم آغا زری مرمانی دی خدای خیر وارکی آغا ستا موجودی دی نو کار کهی دی دیر مشکل نده خود دی بعد مشکل جوری دی نو مرز پخپلا دا افغانستان دی یو ملت دی یو غلی پتوگ دا وایی سی مکاتب باید خلاصی یکسی دا شدو تعلیم ته په هر پروسه کې ضرورت ته خاصتاً په طبي او صحي مراکزو پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده خو دا خپرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي موږ هم هغه خبرې کوو خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي موږ پر یادونه کوو خو تر یو ځایه نه رسېږي نو ملګري ملتونه یو جدي کوشش کوي هم فقط نرمون و خواران و تو یادم مرزاق و کاو خوب یا هم پروس و پوری نتیجه ندور کردی بله
من نه او بخی چه خبری مقطع کوم غواړم او پختم چه پخپل دغه کلی و سیمه که ما کلینیکون استا نستا دی تاسو خزی و میرمنی چه ناروغه کی یا غوی پاسانی که ولی سی ورسی آلتا خدمات رو تا ورکی نه ورکی چنگ ایساب ده که دا خپل جوانده تصویر ورانده که آلتا
تو سپور خودل تو مفتش آجوی که ایو کلینیک لرو لدی رو کلو رایسی انگلیش آقا دا کردی ساد پا وقت پا کجو سوی دا تو سپوری زنانا پکسی دی خو کمبوتی چندانی نستا تخوا هم دا غاسی مرمانی پکسی و سمستا پا نسایی و ولادی و پا نورو مشکلات ترسی دگی کولایسی او پا دا خوی وش مهم مجهاز رو خپنده په کلات کې هم همدا شانې ده تر اوسه پورې موجود دی داسې ښکاره بارز لوی کمبوت نه وینو او دلته په اطرافو کې په ولسوالیو کې هم په کلي کې په بعضې ځایو کې هم کلینیکونه شته خو په دوی کې هم مېرمنې شتون لري موجودې دي په یو روغتون و په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و یو ځپای کې درلوده هم مېرمنې ورته راتلې کلاته زه نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نېستې نه وینو خو موږ پر دې باندې بېرېږو چې له دې ایسي ځخه نو خو دا خامخا دغه کېږي کمبوت کوي ځکه چې تعلیم نه وي نو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځای ویلی و هغه علم و هغه تحصیل هغه نیمګړی پاتې شي نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي
مننه چې تاسو هیڅ خبرې مر سره شریکه کې البته بل اوریدونکو هم لاین کړي چې دغه خبرې قطع نشي نو د تاسو نه به خدای پمنه واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ نظر یا پوښتنه کڅل لري هغه مطرح کړئ لطفا
محترمه خواجه صدیقی می نوم دا ننګرهار نه محترمه اړیکه سره نیولې تاسو سلام اتام کارانو ته اوریدونکو ته ډېر سلامونه
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب موږ خو د طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې په دې اخرو کې زیاتې شوې دي یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر خو په ټوله کې دغه ستونزه رامنځته شوې ده او ورځ تر بلې ویل کېږي چې زیاتېږي په دغې مسلې باندې خبرې کوو تاسو څه نظر لرئ یا که مو څه لیدلي وي په دې برخه کې هم کولی شئ شریک کړئ
محترم ډیر ښه موضوع راخیستې ده او ډیر ښه نظریات دي دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې سلام ورته وایم زموږ ننګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي ډاکتران هم ښه پریمانه دي خو بدبختانه زموږ مریضان پاکستان ته روان دي د دې نه زموږ مشران درس نه اخلي ځکه چې دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د د یو انسان اسادی رګ پلچ کړی یعنی زموږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې ننګرهار والي نامه خدای ډېر ښه سړی ده طالبان ډېر ښه خلک دي زموږ د ننګرهار د ولایت ولاکه چا ته ویلي چې په کومه ځي په کومه نه ځي نه د چا ګیرې پورې کار لري خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانانم ډیر بیکاره دي کراچی چلی او خویندې چې کمې دي د تعلیم نه چې محرومه دي دا هغه رګې ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا افغانستان ټول کاروایی او ټول شیونه دي منځه تللي دي چې نور مشکل مې ننګرهار کې نشته ځان ته ښځه تللی شي ډاکټر ته تللی شي کار ته هم تللی شي هېڅ ما په ننګرهار ولایت کښې دا شیونه لیدلی څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شوی یم او دلته اوسېږم خالی همدغه د تعلیم موضوع ده او دا هغه موضوع ده چې د اعصابو رګ یې ورته کټ کړی محترمه ځکه چې یو خور تعلیم یافته وي یو بچی به د مکتب نه راشي نو هغه بچي ته به ووایي تا ته یې نن کوم درس در کړی و هغه بچی به ورته ووایي چې دغه درس و که دا مور تعلیم یافته وي ورته وایي نور هم دا بچی کامیابېږي او که مور تعلیم یافته نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي نو بچي ته به څه درس ورکړي محترمه
مننه کوم سلامت اوسئ له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به بېرته راوګرځو تاسو چې د طب په برخه کې درس وایئ او په دغو وروستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسۍ وضع کړلې او له طبي پوهنتونو او انستیتوتونو هم نجونې له زده کړو منع کړلې تاسو د خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې اوس په څه کارونو بوخت یاستئ او په څه شوق مو طب شروع کړی اوس په څه حالت کې یئ که دا راته ووایئ
مننه زه خو رښتیا هم طب لوستی متاسفانه چې کوم چې بدبختانه زموږ هغوی وتړل زه دوهم دوه سمستره مې وویلې درویم سمستر ته ولاړم هغه زموږ امتحانونه ول امتحان مو درلود داسې خبرې اوچت کو وایي پوهنتونه تړل شوي دي اوس خو بس موږ کوشش کوو چې بیاچونه یو څه ځان مصروف وساتم او خپله په ادبي فعالیتونو باندې لګیا یم ادبي فعالیت کوم له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم او خپله مې مجله ورسره ایستې تر څو میرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم او کوم چې طبي برخه وله چې ما په کوم علاقه باندې شروع کړې وله ما خو که اصلا ووایم چې دولسم سن کښې ولو چې هغه وخت مو زده کړې بندې شي بیا کله چې دوی بیا وغوښتل چې طبي برخې خلاصې دي ما طب برخه شروع کړله چې شاید وکولی شي له دې له لارې نه د ښځو لپاره نو اولیت مې دا و چې ښځو ته او ماشومانو ته د هغوی د روغتیا لپاره کار وکړو د هغوی د ژوند ژغورنې لپاره کار وکړو دا زما هدف خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده نو خدای دې وکړي چې نیمګړی نه شي
بلې مننه کومه اغلې زرغونې ورزله د تاسو نه به هم پوښتنه وکړو چې له کله چې طالبانو د نجونو په مخ باندې دغه وروستۍ د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه عالي موسسې وې یا انسټیتوتونه وو هغه هم بند کړل دغې څومره نجونې متاثره کړلې تاسو چې له نجونو سره کار درلوده او درسونه مو ورکول نجونې څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي په څه بوختې دي او څه کوي او تاسو خپله څه کوئ
په هغه ورځ باندې دیارلسم د قوس د میاشتې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیتیوتونه بند شي نو واقعت دغه محصلین چې انسټیتیوت ته راتللی او طبي زده کړې کولی که رواني روغتیا برخه وه که قابلګي وه که نرسنګي وه که پروتیج وو دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده په دې برخو کې هغه محصلینې چې وې دوی ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نه شو کولی چې زه ورته وایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بېرته شروع شي نو د ما خبر پکې دا ده چې په دغه فرمان سره له دغه بندیز لګولو سره دغه آخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده شوي دي او هېڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري دا څو وخته مخکې هم خبره شولم چې محصلینو هغه ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیتیوته رخصت شولی دوی سبا او بله ورځې ته یعنې شاید ډېرې پنځلس ورځې وروسته ټول کوزده شوي وي او همدا ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو مګر غواړو درس ووایو خو متاسفانه چې په افغانستان کښې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هېڅ لاره نه ده پاتې ټولو نجونو کیو ټولو محصلینو وضعیت دغه رواني حالت دغه امید راتون کې ژوند ته خوشاله اوسېدلو ته خوشحالیو ته دغه ته بېخي امید الله سوار کړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محسنین مې ولیدلی ممکنه پنځلس ورځې یا شل ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ د شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلی چې خدای مهربانه ده خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهیږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي، تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولای په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانای سره پایل شي.
بله حتما، مننه. ډاکټر سیب یاسمین، له تاسو غواړو پوښتو چې طالبانو خو د نجونو پر مخ ته د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورستۍ امیدم چې هغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګۍ کورسونه وو چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې وروستیو پورې هغه هم وتړل، په دو سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنیو نجونو ته، ښځو ته او په راتلونکي نسل باندې د اغېزو ته د تاسو نظر څه دی؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشت کې دی خپل پالیسي کې تغیر چې هغې راغلی آی او شپږ میاشت پس دی یو تغیر راولي او د افغانانو میرمنو او نجونې چې کوم سبقونه هغې ته ضربې وکړي. فعلا دی بادران لري، دا باید دی حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي هغه خبره مني. دی د افغانانو د میرمنو انجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هېڅکله نه افغانان مني نور خلک سي. که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هېڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې موږ افغانان چې یعنی تقریبا موږ پیدا شوې چې موږ همیشه په جنګ و جدل کې موږ په افغانستان کې هېڅکله صلح و آرامي نه دلري. آینده زموږ دا دریم نسل هم په جنگ کې غرق شوی دی. نو د امارت اسلامي نه به اس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش دی چې دغه نوی نسل آینده دغه خواهشات چې دی خپل شخصي مسلو سره تړلي دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې د جنو مان چې کوم خصوصي پانتونه دی بند کړي دي، هغه آخري امید ورته هم به ختم کو. نو آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سان جامې، ځکه چې موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، موږ وسخه استادانو ته ضرورت لرو، موږ ښه نرسانو ته ضرورت لرو؟ که دې دغه سیستم همداسې په میرمن باندې تیاره راولي، نو د انسانیت هغه جهالت به موږ چې پخوا په اسلام کې و هغه دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپله په سعودي عرب کې تاسو اوس وګورئ چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي، هغه نور اسلامي ملکتونو ته ورشي په ایرپورټ کې میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نخواسته د اسلام سره تړلي چې دی بیچارهګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کېږي؟ امارت اسلامي نه زموږ دا خواهش دی چې خپل جنجالونه چې کوم مینځ کې دی هغه دې خپل اول حل کې دی، خپل لورګانې په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل، که نور پخواني جنګ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې ته تعلیم تړلي اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغسان د دغه هغه مظلوم نجونې چې فعلا کوم دسترس نه لري غریبانان دي، هغې ته دې دغه مکتبونه او فاکولتي اخلاص کړي، که نه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت ته ورسیږي. او هغه میرمنې چې کوم فعلا اوس شاګردانې وي درې کاله هغې ته خپل طبابت ته لاس وکړي، هغې ته به آینده څه شي یاد شي؟ او زیاتره فامیلنه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي، بس به مغه موږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین، مننه له تاسو. فتانی، له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبي پانتونونو د بیا پرانیستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني، یا حداقل دوی که ځواب درکوي څه ځواب درکوي چې تاسو سره خبرې کوئ؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده، باید خوشي، ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق را کړی دی زده کړو او پیغمبر هم را کړی دی، دین هم را کړی دی، او دا زموږ د ټولنې یو اړتیا ده. باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش شو. دا خو سړی لاره چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وتي، یعنی موږ ورته څرنګه ووایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نه، چې موږ ووایو چې موږ نه غوښتنه کوو، خواهش کوو، زاری کوو،
نه باید در روز از مر حق دادی شد و دی طولانی ارتیا ده باید را فریش دی او مر خلا که وای شخصی دادی سر ارتباط ندنی ولی سی مر دی مشت دلائل رنگ خودی سی کن فرسانو یو باندی دلائل رنگی که دی مشوایی سی مر فریش دو مر خبری روانی کری دی مر بدا زکل فریش دو سینجنی پانتونو نبی کمخواندی خلاصه او خو اما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دی شوي. تقریبا څلور کاله ووته داسې زده کړې داسې تړل شوي دي. وروستیو کې دغه خطبي بخشونه هم پسې وتړل شول. نو دا یو بد وضعیت پسې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي. له شادی به ماشومان به لمړي مې سره مخامخ یم. شادی به بیرته وضعیت ته ګرځېدلې لکه څنګه چې پاولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې. زیاتره به مړې شولې نو ماشومان به مړه شول. نو دا یو څه وخت کېدلې چې هغه مړې نو کچه راچته شوې وه. نو اوس به خدای مکه بیرته هغه وضعیت ته ځي. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید بیرته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي. نو دا نسلونه تباه کېږي، آینده نسل تباه کېږي. نه باید له نسلو سره دغو خلکو سره خیانت وشي، له ښځو سره خیانت وشي، له دې وطن سره نه باید خیانت وشي. زر تر زره باید پرانیست.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په راپور کې هم ورته اشاره شوې وه. په افغانستان کې د نجونو محصلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوی دی چې د ښځو د مړینو او همدارنګ د ښځو او د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابره شي. ریچارډ بنټ اندېښنه ښوولې وه چې د افغانستان پر راتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه او که با اغیز پرخودل شي. د ملګرو ملتو پر راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده او هر یو لک زیګونو څخه د زیګون پر مال باندې شپږ سو اته درش میندې یا مورګانې مري چې دا په ټول آسیا کې لومړی درجه لري. او ورځ تر بلې دغه شمیر زیاتېږي او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نشي او له خپلو محدودونکو پالیسیو سیو ډډه ونه کړي نو ممکن د افغانستان نورې میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ومري. اغلی ډاکټر یاسمین، وروستي بحث ته راغللو، غواړو دا وپوښتو چې څه کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان کسام ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پانتونو مکتبو خلاصوو، مګر ترڅنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او پالیسی نه تیریږي. په دغه شرایطو کې باید څه وشي؟ د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بالکل، ډېر ښه سوال هم کو. اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغه نه د خپل د چا نه خپل حق غواړي. دا د هغه قانوني او اسلامي حق دی چې سبق وي، فاکولټي ته لاړ شي، خپل درس. لیکن په دې کې هم باید مزوم یم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډېر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شوی او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلفې او په دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي ته دا پکار دی چې دی په خپل د قوانین ثوابت کې نرمي راولي. کله چې دی خوم داس منه کړو چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو، تقریبا درې نیم کال وشو د مکتبونو نه واس دی ولس کرنې نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول بند دی. په دا کله ژمنه کوي چې په دې درېو کالو کې چې موږ فاکولټي د نجونو د میرمنو په مخ خلاصو، درې نیم کال تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوي نسل نه د خصوصا د نجونو نه دا حق واخلي چې دی تاسو تعلیم نشي کولی، تاسو طب نشي ویلی، تاسو زراعت نشي ویلی، دا د دوی حق نه دی. دا د هغې اسلامي قانوني حق دی چې باید درس وي. او په دې کښې هم بهرنۍ نړۍ او بله خصوصا دا خبره دا ده کله چې دوی دا سخته پالیسي نیولې په افغانستان باندې، بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري. هغې صرف دغه تلویزیونونه کښې چې کوم شی ورته ګوري، هغې دومره وخت نه لري چې د افغانستان د مېرمنو او د نجونو باره کښې مطالعه وکړي چې دوی باندې کوم ستونزې کوي. هغې که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه مېرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړې، موږ دغه قانوني ضوابط ته کلي افغانانې مېرمنې د اسلامي شرایطو سره اوس هم هغې موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونو ته ځي، لیکن د امارت اسلامي زمونږ افغانانو مېرمنو ته حق ور نه کړي او د خپلو بادرانو په دغه وسه دا به د افغانستان د سرنوشت آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې 40 کاله مخکې دی هم په دغه شانتې کارونه کول نو به خپل انجام وته، لیکن متاسفانه دی همداسې دغه شانتې افغانان نجونې په ایر او افغانان په ایر لري، نو دی دغه زه فکر نه کوم چې دی به د دې انجام به د پخوا 1 کال مخکې څنګه شوي بیا به هغه انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه باید افغانان خواهش نه کړي، دا د افغانانو قانوني حق دی، دا حق دی باید واخلي. که دوی د تعلیم کمبود لري په غرونو کښې افغانستان امریکې له شکست کړل، امریکا له دې شکست نه کړل، نه بل شوروي له دې شکست، افغانانو خپله میلیونونه 4 میلیونه افغانانو ځان د لاسه ورکړی. بیا امارت اسلامي دا دی نه وایي چې موږ امریکا ته شو، ولې هغه 4 میلیونه افغانان چې شهیدان شوي هغه څه انسانان نه وو.
مننه ډاکټر یاسمین امین، له تاسو ډېره مننه چې په دغه پروګرام کې مو اشتراک وکړ. همدارنګه نور مېلمنو ته به هم لنډ وخت ورکړو، بیا به سره خدای پامانی وکړو. فتانی، له تا به پوښتنه وکړم، البته په آخر کې څه سپارښتنه که لرئ، څه باید وشي په دغسې شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلې چې درلودې مو هغه بېرته راژوندۍ شي او وکولی شي چې خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
زما غوښتنه، زما خواهش دغه ده چې زر تر زره باید اقدام وشي او زده کړې نجونو په مخ باندې خوشي کې پرېږدي. پانتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې لکه چې ښځې نجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې، هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ هر څه ته اړتیا لرو، نه یوازې طبي برخه کې بلکې ټولو بخشونو کې موږ ضرورت لرو. خو خو بیا دی اوس ورته نه پوهېږم نور څه وایي، وایي موږ یې نه پرېږدو، خو بس طبي برخه شي یو څه ده چې موږ ضرورت لرو، څه څه زیات خو هم درلودلی دی، ځکه چې دغلته یو جګړې روانې، ولې دلته نامنۍ، ولې دلته ناروغي، ولې هغه چې درملنې و دغه ته خلکو لاسرسی نه درلودل، ته ډېرې ستونزې دي. نو طبي بخش هغه څه دي چې باید اولیت کې باید خلاص شي. نو زه غوښتنه لرم چې زر تر زره باید خلاص شي، چې افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل، ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې ده، تر دومره وخته پورې تاسو باید زده کړې وکړي. له هغه نه بعد نه یوازې کورنیو موږ ته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ژوند ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط ته دي، د زده کړو وخت تېرېږي. نور خلک چې راځي هر کال یو نسل کېږي، نو دلته څو نسلونه پکې تباهي سره مخامخ کېږي. نه باید د افغانستان له آیندې سره خیانت وسي، نه باید د افغانستان له آیندې سره ظلم وسي، نه باید له ښځو سره، نه باید له ماشومانو سره. زر تر زره پورې باید دغه زده کړې ورته خلاصې بي، ځکه چې همدا یوازې زده کړې دي چې د افغانستان خلک او هر څوک ژغورلی شي، یوه ټولنه ژغورلی شي.
تاسو آخر کې به له آغلي زرغونې اورزلادې خان هم واورو چې دوی څه سپارښتنې لري او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختمیږي. مهرباني.
خبره ډېره نه اوږدوم، همدومره به ووایم چې دا توره شپه ضرور سبب کېږي، نو نه باید تسلیم شو. په هر عنوان چې وي یو ورځ حتما دا وطن ابادېږي او موږ کولی شو چې خپلو ارمانونو ته ورسېږو. نو که دوی بدو شرایطو ته تسلیم نه شو، دا د موږ په فایده ده. سلامت اوسئ.
ډېره مننه کوم زرغونه اورزلادی خان، دی طبي انسټیټیوټ غړی، همدارنګه ډاکټر یاسمین امین د نسایي ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله وه چې اندازما حق دی په دغه پروګرام کې مو اشتراک وکړ او طبي خدماتو ته مو د ښځو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې او همدارنګه له طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مو خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ. همدارنګه له تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روژه کې مو دغه پروګرام وکړو تر پایه پورې او د دغه ستونزو نه هم خبر شولې. البته باید وایو چې د ملګرو ملتو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی، او له هر یو لک میرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دېرش مري، چې دا په آسیا کې اول مقام دی. او د طالبانو د سخت دریځو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي، ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي. تر څنګ یې د بودیجې کمښت هم یوه لویه ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.